سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د نوربستې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به ملالۍ بشیر سټوډیو ته راشي ستاسو کوربه به وي خو تر هغې وړاندې یو څو خبرونه او راپورونه درته لرو تبیبی خود در رسیدو پا چارو که در طالبان و در دولت وزارت وایی در نوی لمریز کال پایل در زلزلو و سیلابون لکبل دیالستان مراو لزگون نور را پیاندی. در دقیق وزارت وایند شفیولا رحیمین پنچم برسانی و تا پالیگل شوی ویدیوی پیغام که در دقیق زیانون و پا ارا وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وری میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 20 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان 22 کسان ټپیان 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 40000 اوسه تجربه کرنیز ځمکه له منځه تللې
رحیمی وویل ادوی زیان منو شو ته نمرنی مرستې رسولی خو د جزئیات ندی ورکړي چې څه شمیر کسانو ته او څه ډول مرستې ورکړل شوې دي د تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د ورښت څپه راغلې چې ورسره هوا هم سړه شوې ده د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن په افغانستان کې د رښتور په کچه 6.5 درجې زلزله هم وشوه چې وروسته ورځو کې نور ټکانون هم احساس شوې دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د 100 ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې تخه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د حواله لارې کابل ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسیدلې ده د ماموریت د غراجمنه کړې ده چې لړمن افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسته وسلوال بریتس کې او د سړک غاړې بم په چودنه کې د یو افسر په ګډون څلورو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي د لکی مروت د پولیسو یاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ول ورمورز وړ مشه وسلوالو د پولیسو پر پوسته بریدو کړ چې 15 سرتیری پکې ټپیان شول هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال محمد لنور سرتیرو سره د پیخي ځای ته روانو چې موټر یې د سړک پر غاړه خښوی ماین ته اور برابر شو د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپی دی د پولیسو پر پوسټه د بریټ پر پوسټې د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسؤلیت منلې دی د خبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریډونه زیات شوی دی چې ډېر وخت مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په غاړه اخلي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وزل بیټینګار وکړ چې له حمله د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیس پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسو کتنه تر سره کړي پرون چهارشنبه خبر اعلان ته ویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي هغه وزل بیا د دغو تاسو اړوند د یو خوندي د یو خوندي ژوند رامنځته کړي دو غوښتنه وکړه ګروسی دغه تاسو له کتنې د مخه هیله خو دلی وچې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسو د بریډ نکولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصول هم هوکړه وکړي او د روسیې د فدرال امنیت مسؤلینو نن ویلي دي چې د کارنیتر بورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او رسپانی یو خبريال د جاسوسي په تور نیول لري د وال سټریټ ژورنال دغه خبريال ایوان کرشکویچ لاتسو اونۍ ورا پدې خو له یاد خره د اوکراین د جګړې او د واګنر اجري ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول د روسیې د فدرال امنیت خدماتو څنګ اف اس بي په یو اعلامیه کې دا کړی ده چې کرشکویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ پوزي صنعتي شرکت په تړاو معلومات راټولول تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخ او نیول ورستربلې زیات شوې دي د کمیټې په اعلامیه کې د بشري حقوقو او د زده کړو او د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ول او د غشان دالی عزیزی ترګه سادات او الهي تر کېدل ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په شول سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل ورستي ګزارونه کوي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبر کړي، طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علي عزیزي، نرګس سادات او الهي د لورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورست تر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تری تم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
د افغانستان په دوه شتو ولایتونو کې وروستیو طبي پیښو 14 تنه وژلې او 2 تنه نور ټپیان کړي دي. دا راپور درسلرو. د دې راپور نه وروسته دا نور بستې پروګرام دی چې ملالې بشیر پکې ستاسو کوربه ده. اوس هم دا راپور او له دې وروسته پروګرام.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولی دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پاڼې سوری کړي، سهاري رنگ دی روخانه، خو اوس جوړی شوی دی، کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی د قانون خیلی zarar کړه.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په ښار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهاره تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل، له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم. موږ حیران یو چې څه وکړو، رنګ برس ټول شیان یې رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبید وایي چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې. له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی و. سیلاب ډېر ویرونکی و، زیان یې ډېر اړولی و. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیات و، ټولې خراب کړې دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي د 1402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,014 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,200 جریبه کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت یوه پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1200 زیات افغانان وژل شوي دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقيفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لونی تعلیم وکړي. راتلونکي لپاره شدید څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقيفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټه په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه او خلو نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره د ښې راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متي الله وایساد ژر تر ژره خوشي شي. علیا عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بستی خپرونه اورئ. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوژی امیل میلمانی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شر اغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به اغلې اوژی امیل له تاسو څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي. تاسې دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بحث کې ګډون لري ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیزه شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنې غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم داده دا کدا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې دپاره تاوان رسوي او موږ د تمدن د کاروان نه څو نه شاته وغورځولو او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیلمند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري معلومدار خبره ده چې دغه ژوند دغه آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګ مې کې ژوند کې په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر تا تاس ترازم. آغلی قمر نیازی زست تاس چه خبشتن کن تاسی دا آغلی امیل خبری واوری دلی دوی ویل چه هاگا کسان چه دا حقه حقونو لپر مبارزه کوی نیول کیجی دوی دا خبر دا اندیشنی ور با بلل او ویل چه یو نسل با دا افغانستان فالسی خوشای طالبان لدوی سر موافق نوی. تاس پا دی برخه که چه اندیشنه لاری چه دا زدکرو فعالین چه نیول کیجی راتلون که چه دول وینی تاسی دا زدکرو او دا فعالانو؟
السلام علیکم و رحمت الله. هیله دا چه شورز ولاری تاس دا و دا مجلس گردنوالو تا او همچنان ده ازادی رادیو ټول مینوالو تا نیکی هیلی ورندی کوم. ستاسی ده پوښتنې زواب تا باید راسم چې موږ کلونه کلونه ده قربانی ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځی د انجونو پر مخ خلاص سو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر ناورین یې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادیږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بیخي ګرسره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه توره دوره خو تیره سوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څه لږ زره په د علم په ارزښت پوه سوله، یو څه لږ زره خلک مشهوري سوله، یو څه خلک مو دانا سوله، یو څه خلک مو په دې پوه سوله، د علم په ارزښت پوه سوله چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دیني نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی ده؟ ولې موږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه به نو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره راسربېره سوله، بیا موږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه ده چې یو لس کاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پېړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پېړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی غږ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیدوي، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړې. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنايي د پاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومي نه بندې کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نن یې محکومي په دې نوم په هغه نوم یې تورنوي؟ دا خو یې موږ په جوته ده چې موږ پیړۍ پیړۍ موږ شاته غورځوي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر ناورین دی. زموږ دا اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دا دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا څرنګه دورین ده، دا څرنګه اقتدار ده، دا خلک څه غواړي؟ دا بېخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړي دي، خلک بېخي اریان دي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، تاسو د آغلی نیازی خبرې هم واورېدلې، د آغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. آغلی نیازی وویل چې خلک چې د نجونو د زده کړو فعالین دي یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د نجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د نجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي او خلکو ته وایي چې
جمهوریت وقت مونږ دونه په سختی د ارزښت په علم د مونږ خلک لږ پوس او مونږ خلک زده کړل تاثیر وکړ په شکل دغه شل کار خپل ځان ته یو شخصیت یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس مطیع الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه شی وکړي خپل وطن ته، خپل جامعه ته، خپل کورنۍ ته. دا دوی نه پریږدي چې دوی ستونزه ولې د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبانو حکومت خوا نه سرکوب کېږي هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په کارها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځان په آگاه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د امارات ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آگاه سي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آگاه سي او خپل هېواد ته خدمت وکړي. دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا سي چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره سي چې طالبان هماغه شرکت مخ طالبان دي چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه هم خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړې ده که په هر شي په هر شی چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي. مګر مونږ چې ګورو په طالبانو اصلا دا دونه حق ښځینه ته نه دي ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر ښځینه مو هغه هم ولاړ بهر ته ولاړ، اوس هم که هغه نور لږ ښځه هغه هم په سرکوب کول، زنداني کول او که غواړي غرق وباسي هغه هم نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د ښځینه نه؟
مننه اغلی صافی زبرت تاسو تر اعظم اغلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو څخه هم مننه چې له مشترک ګډون کوي په دې خبرونه کې تاسو څخه می پښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنی ده
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو میلمنو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټو جوړو روغو سیګم مننه د دې افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې دی وکول لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور ولور دوی نیسی کله چې دوی د حق ناری وهی کله چې دوی د حجاب او د اسلام نو په اسلام کې دا شکل چې دوی وایي چې محرم نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی اپ کوم غنا آیا د خپل حق وختل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا غنا ده د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا غنا ده په دې غنا په دې جرم مظلومه خزه نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلی دی چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده نو دوی په دې نه پوهېږي دا د دین او اسلام باور په خدای وکړئ چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو موږ ډېر ځورولي یو بس دیږي نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي او دوی هم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي دا څو ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی نو موږ د چا نه ګیله وکړو موږ چا ته فریاد وکړو د خوارې نجونې دا نور څه وکړي چا ته فریاد اوچت کړي چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي د هغو نه خپل حق وغواړي ولې ستاسو نه دي ده د خوستاس خور او لور ستاسو مور ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړی دي چې دوی د بیگانه ونه دوی د ملګرو ملتونو نوې چې زموږ حق راکړي ولې دا زموږ وطن نه دی موږ په دې کې نه یو پیدا شوي موږ مسلمانان نه یو نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکئ د کار حق هم لري د تحصیل حق هم لري هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي د هغو په حال یو الله خبر دی ولې دا ظلم نه دی او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم د نرینه او ښځینهو نه چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ خپل د حق اواز هم اوچت کړئ نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي خپل حق ترې وغواړئ دا ګناه نه ده نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي نو راشئ چې لاس یو وکړو خپل حق ترې وغواړو خو دا یوازې زموږ مربوط نه کیږي که دا د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي نه نو د دې دغه ټول ضرر یې تاسو ته زموږ ورونو ته زموږ پلارونو ته زموږ خاوندانو ته هم رسیږي دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ کله چې مظاهره وي نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ زموږ د حق نه دفاع وکړئ ولې زموږ د دې وطن نه یو نو بس تا به چا ته ووایئ دا خپل اواز د زموږ اواز به څوک واوري نو دا زموږ خپل شرعي حق دی انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې د زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي بې ځایه خبرې دا بې ځایه خبرې نه دي یوازې خپل حق هم غوښتلی دی انتقاد هم ورباندې کړی دی سالم انتقاد دی غوښتنه هم ترې کړې ده الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ څوک هم چې حق نه درکوي په زور یې ترې وغواړئ نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي که په رضا وي که په شکنجه وي زه به د دو خپل خویندو د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم ولو که زندان وي هغه که شکنجه وي که هر څه وي زه به دوی سره تیر کړم خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي خپل کرم دی وکړي چې دوی اصلاح شي که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اوریدلی وي چې په خپله حقانی صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ، د خلکو ته حکومتداري پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی، د هر لحاظ هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی. دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه دپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د ښځو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوژې امیل وویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی وویل چې په افغانانو په هره دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی وویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی وردک ویل چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطا الله ویسا چې نیول سوی وو، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندی د مشته دا ډول ویل.
اول خدا خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي. معلومات ورکړل چې دا په ټولو هیوادونو کې معمول ده، کومه نوې خبر هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساس نیول سوی د غسره زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي، نو په هغو وجه باندې څړون دپاره توقیف شوی. نور کومه ستونزه نشته، دا د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسې د ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې، دوی وویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
دومره لوی خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیشلی ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دغه لپاره د غږ پورته کړی. دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی؟ دا حکومت ته کوم ضرر دی؟ حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بې موجبه، ولی چې تا دا غوښتنه کړې ده د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت ونه کړي. دا د دې لپاره ده چې خلکو پند واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو لپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا وختنی چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کله هم نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت وکړي چې نه د روان حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کې نه وي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجه شي ودی ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنه یې آینده یې بالاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ستانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بېچارګي دونه دې لاس ګریوان کړي دي چې هر څه تېنه پاتې دي او یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات ته څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکت باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه مننه اغلی امیل اغلی نیازی تاسو واورېدل اغلی امیل ویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویل چې د قانون لمخې د دا ډول خلکو سره چلند کیږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه تاسو ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت درلودل چې په خوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې بکې یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو او ژره به درلودل پاچ لونګي به تړلې و او د دولت په نظر مشکوک معلومېدل په داسې ځایو کې ناست ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه خرابول مجالس جوړول هغه به جمهوریت بندي کوله نو دوی پر هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړله غرو ته وختله کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي خو هذا القیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې ته بېرته خپله هغه ظلم کوې ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي که راس ولرسه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لري ته معلومات لري ته معلومات وکه چېرنه وکه نه حق یو سړی ولی دونه بدنامه کوي د دې د شغلې ویساو د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقه کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه د یو فلاني سر پورته کړل د هغه د سرکوبه سو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچولې تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کړده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي شوزو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا بیرته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخ کړله خلکو ته مو غلط معرفي کړله ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستئ خلک مو متنفر کړله د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشي د امن د زور ژره ده ولکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي پرېږدي چې سنت زه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په زور را باندې تطبیقې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق ونه ورکوې ټولو ته خپله ته ولې یو قانون نه پاسې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړې پانتونونو دروازې ورته خلاصې کړې هر تا وویل چې انجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقو پر سر باندې نو ولې په دا دونه وخت ستا دا قانون نه جوړېږي ولې په دا دونه وخت ستا دا قانون نه پلي کېږي که تا جوړ کړی ده قانون ټول شیان په کښې کې نغښتي داسې نه یي نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوې او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لري او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثاني ته ماتلې بیا قانون نه لري قانون دې بیا چېرته دی نو که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا هم سنګران نه حق باندې سوي وو نو ته ولې نن ناحقه برته مغه کار کوې ناحقه یو څوک بندي کوې ناحقه یو څوک باندې فشار راوړې دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي په سخته حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي هغوی په سخته حالاتو کې چې دا اوس خرار لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان دې نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړې ده چې د نوم څخه دې وحشت کېږي دهشت کېږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي دهشت دي هلته قانون چېرته دی
طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تر هغه پرې کې او د نورو خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې ښاغلي مجاهد وویل چې ښاغلي مطیع الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه یې کول چې حکومت ته یې د طالبانو حکومت ته یې په هغه اړه باندې حال نه ورکړي نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤلین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي ما ته د قناعت بخشه یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی د ښځو کار هم منع کړی دی په کوم دلیل خو بدبختانه چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي او بله ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم دی قانون آیا په قانون کې دا شته چې او دوی ته زه حیرانه ورته په دی یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژني او که نه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یوه ساده خبره ده عادي خبره ده ولې تاسو عزت آبرو نه لرئ تاسو چې وجه نه یي تاسو د یوه صلحامیزې مبارزې په خاطر چې یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر صلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسئ په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوئ آیا هغه عزت آبرو نه لري هغه جنۍ د موږ خو افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ دا یوه ساده خبره ده د جنۍ د ښځه دا خو بیخي پرېږده د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ او په زندانونو کې واچوئ او بیا ورته وایي چې نه دا خو هېڅ یوه عادي خبره ده ستا په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بېګناه نفر هغه که ښځه وي که نارینه وي دا ونیسئ او بویز کومه غونډه نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي خو تاسو ته خو یې داسې په کراتو ده تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کړئ پوهنتون خلاص کړئ
تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبوره دی وغه نه خبر نیسی موږ په خپل منځ کې موږ نجونې یو ښځې یو یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ښې طریقې نه صلحامیزې طریقې نه موږ مخکې لاړ شو موږ یعنی ضرورت نه لرو موږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه موږ خو غږم پورته کړو لاریون وکړو د رسنیو نه د یعنی دا هر څه ورته ورسول خو چا ونه منل نو بیا موږ نشو کېناستلی آیا دا حق هم زموږ نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل باید معطل شي چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو دپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته پته مدي نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه چې حتی د سعودي د نورو اسلامي ممالکو حجاب به داسې نه وي لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانیې نشته د حجاب ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي کوم حجاب حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره او د قانون کوم قانون په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي تاسو بشې په هغو باندې داسې وکړئ هغه وهله او ټکولو غوته ورکوئ هغه بوزې په میاشتو او په هفتو باندې په زندان کې وي دا قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ د تر آخرین حته پورې د خلک ځورېدلی دي کړېدلی دي نور یې پرېږدئ خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی آزادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دی یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی نو کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر اخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغو ظلم کړی دی هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک بلمانځه ته تلو نو خجل او خاشاک پرې ورباندې اچول د به غږ نه کړو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خجل او خاشاک اچول دمې ځاروه او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خجل او خاشاک ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهود ښځه چې په ما باندې خجل او خاشاک ونه اچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پوهیږم ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو د مکتب خایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیولاوی سا ورور اتاولاوی سا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغه ته ځواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته ننوتل د دوی کور یې سره ګډ وډ کړ خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د لاسې چې وایي چې دا حکومت حق دې چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس د حق د یو استاد او یا د علماء عارفو چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه وچوځه هغه یو وخت ونیولي، د هېڅ یو قانون کې داسې نهشته تر څو چې د هغه د حکمران شي چې دا کور تلاشي وکړي. دا د قانون خبرې کوي. زه همدغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دي، د ښځو لپاره دي، تاسو هغوی باندې عملي وکړي. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونی ولسي هغه زندانی شي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړې په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړې. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر چې بهر اداره کې ولار شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې فعال مدني خدمت زندانی کېدل سره کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه هغه حال اصلا نه وي هغه ته سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دی ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوازه خلک باندې هغه څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غږ باسي، انجنیر ته درس ورکوي، تحصیل زده کوي، هغې رڼا ته ایسي او لار سمه لار وکښي، هغوی باندې قانون تدبیر کوي او هغوی زندانی کوي. دا وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون شته ټول باندې یو شان اوسي. تاسو قانون یوازې ولې دغه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د هیواد پایداري او چې نور نړیوال څخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري، ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي. مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلق د وګینه مرکی کې دغه لپاره نه دي، خلق د بیکاری نه تښتي، د هیواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلق مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د ماغه خلق چې خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي، هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي؟ خو نو څنګه که تاسو وایي چې اجازه راکړئ، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بېسواده پاتې کېږي. د دوه کاله څو مکتبونه بند دي، پانتونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ ته دوه کاله یعنې دوه کار نه افغان نجونو د تحصیل نه پاتې شو. د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل شي لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه موږ ته ښکاره کړئ چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې شپېته اوس 50% غنم دې سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول هغه هم د حکومت نه باسلی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ توکه دوی غواړي د خدای نه دوی داریږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کیږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هیواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هیواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه
چې اسمن دونه زون نه دي نشته چې دوی تورن کوي خلکو باندې.
مننه اغلی صافی. اغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی زبیح الله مجاهد ژغ واوریدي، د ویل چې شاغلی متی الله وی ساتنی غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړی وي. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متی الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دوی دغه سیغونډې لري؟
زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطع سوی ده رابطه. اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کښېږدم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان نه بیا هلته دوی قانون نه لري بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روښنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و بیا به تا وي سار اغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېل هغه ته کمونه اولیت را واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو پیام را سي، یو کمه د خو را وباسه ټلیفون یې چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي، ایمیل مې ورته ظلم کوي.